سلام شهدا مشال ریډیو د شاهین بنری ما او په دغه یو ساته خبري غړې کې تاسو هر کله کوم پخپرونه کې د پاکستان سیمې نړۍ نه په مهمو موضوعاتو راپورونه او تبصری درو پوړم به د سیمې نړۍ د چارو نزان خبرو او د دې وخت خبرونه د خیبر ضلع د باړې پخوانی تحصیل پر ودانې په ډزو او دو ځانمرګي بریدونو کې څلور پولیس سرتیري وژل شوي او لس تنه ژوبل دي. د پاکستان د بارنو چارو وزیر بلاول بوټو زرداری دا راپورونه رد کړي دي چې ګنې پاکستان یوکراین ته وسله ورکوي او افغان طالبانو پاکستان ته ډاډ ورکړی دی چې افغانان چاته ضرر نه رسوي. د خبرونو تفصیل د خیبر ضلع د باړې پخوانی تحصیل پر ودانې په ډزو او دوه ځانمرګي بریدونو کې څلور پولیس وژل شوي او لس تنه ژوبل دي. د باړې تھانېدار اکبر خان افریدی مشال لیډو ته وویل چې نن دوه وسلوال د ودانې په لوري ورغلل او له هغوی څخه ډزې وکړې چې هغه پولیس وویشته او ژوبل یې کړ. د ده په خبره هغه وسلوال په ژوبل حالت کې خپل خودکش واسکټ وچاوه او بل په ودانې کې د پولیسو د ترهګر عزت څانګې پر دفتر ځانمرګي برید وکړ چې پکې څلور پولیس ووژل شو او پنځو سرتیرو په ګډون لس تنه ژوبل شو. تر دې مخکې د خیبر پښتونخوا د ژغورنې ادارې ریسکیو یو دو دویان بلال فیضی مشال لیډی دو ویل چې لسو ژوبلو څخه شپږو ته په هغه ځای کې طبي مرسته ورکړه او هغې یې کورونو ته ولېږل.
کسان چکدین و آغاز زخمین شوی ہو اگر کشپا کسان مونگ آن دا سپاٹ ٹریٹ کا یو کس چی دین و آغا مونگا ایچ ایم سی پشاور تا او دری چی دین والتا مقامی ہاسپیٹل تا منتقل کری دی.
د یادو بریدونو ذمہواری دا چانه د منلې په باړه کې دا پیښه پر داسې مهال شوې ده چې تر دې دوه ورځې مخکې په پیښور کې د ایپ سی ځواک د یو ګاډي سرویس دی په ځانمرګي برید کې لږ تر لږه اته تنه ژوبل شو. د پاکستان د بارنو چارو وزیر بلاول بوټو زرداری دا راپورونه رد کړي دي چې ګنې پاکستان یوکراین ته وسله ورکوي. بلاول بوټو زرداری نن په اسلام آباد کې د یوکراین د بارنو چارو د وزیر دیمترو کولیبا سره ګډې خبري غونډې ته په وینا کې وویل چې پاکستان د روسیې او یوکراین ترمنځ جګړه کې بے طرفه دی او له یوکراین سره یې هیڅ قسمه پوځي تړون نه دی کړی. پر دې مخه د یوکران د بارنو چارو وزیر هم د خپل پاکستانی سیال دغه خبرو پخلی وکړو. البته د یوکران د بارنو چارو وزیر له نړیوالو غوښتنه وکړه چې د دې هیواد څخه نورې نړۍ ته د غنمو د لیږد لپاره زمینه برابره کړي. پولیس وایي د پاکستان په سرخار اسلام آباد کې یو چینایي وګړی د شکمارو په ډزو کې ژوبل شوی دی. د اسلام آباد پولیسو په بیان کې ویلي دي چې پیخه نن د صنعتي یا انډسټریل سیمې تاڼې په حدونو کې شوې ده. بیان کې راغلي دي چینایي وګړی له بینکا پیسې وستې او بیا په خپل ګاډي کې روانو چې پر صاحبزاده سړک کې شکمارو د لوټلو هڅه وکړه خو هغه مزاحمت وکړو او هغوی وویشته او وتښتېده. پولیس وایي شکمار د پیسو په لوټلو نه دي توانېدلې خو هغه یو ډس په خپا او یو مرمۍ په نس کې لګېدلې او د درملنې لپاره د شفا روغتون ته لېږدول شوی دی. د پېښور قونسلګرۍ د عامه اړیکو چارواکي مونیکا ډیوس پرون د مانسهري دوره کړې ده. په پېښور کې د امریکا قونسلګرۍ لخوا نن په خبر شوې خبر پاڼه کې راغلي چې مونیکا ډیوس د مانسهري لپاره د امریکا په مرسته پیل شو تعلیمي او ماحولیتي پروګرامونو کې ګډون وکړ. نوموړی په هزاره پوهنتون کې د هغه تعلیم څانګې ایډیټوریم او لایبرری هم دوره وکړه چې د امریکا په مالي مرستې ودانې جوړې شوې دي. په دې موقع نوموړی د ځینو نوو پروژو او دغه راس په پوهنتون کې د یو نوي آرکیالوجي میوزیم پرانسته هم وکړه. افغان طالبانو پاکستان ته ډاډ ورکړی دی چې افغانان چاته ضرر نه رسوي. د افغانستان طالبانو د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی د افغانستان په چارو کې د پاکستان له ځانګړي استازي اسب دورانی سره په کتنه کې ویلي چې افغانان هیڅ کله چاته ضرر نه رسوي او طالبان به پرې نږدي چې د افغانستان خاوره د نورو هیوادونو په ضد وکارول شي. دا خبرې د بارنو چارو وزارت ویان قهار بلخی نن په ټویټر لیکلی دي. د افغانستان لپاره د پاکستان ځانګړي استازي پرون کابل ته تللی دی. د څرګندونې په داسې حال کې دي چې په دې وروستیو کې د پاکستان پوځ اعلان کړی و چې اسلام آباد په ترهګریزو فعالیتونو کې د افغانانو په ګډون اندېښمن دی او باید په اړه اقدام وشي. اسلام آباد دا هم ویلی وو چې تحریک طالبان پاکستان په افغانستان کې پټن ځایونه لري او په آزادانه توګه فعالیت کوي. تر اوسه معلومه نه ده چې په دې کتنه کې پاکستانی لوري څه غوښتنې وړاندې کړي دي. دا وو د دې وخت خبرونه. اوریدونکو خبرونه مو اوریدو او که د روان خبرونې تر پای را سره پاتې شئ نو د نورو راپورونو تر څنګ دغه راپورونه هم اوریدئ شئ. نن د خیبر په باړه او پیښور پرېږي کې په استوالو بریدونو کې سلور پولیس سرتیری وژل شوي دي. د تازه بریدونو تر شا سدي په دغه اړه خبریال طارق وحید وایي.
دا د پولیس او د سکیورټی ادارو لپاره هم سوالونه پورته کوي چې را دا نیټورک ولې په قابو کې نه راځي.
د بلوچستان په وټ سیمه کې د نشتلګون د مشر سردار اختر منګل او داغه د حریب میر شفیق الرحمن د کسانو ترمنځ انخته شوې ده. او د سند صوبې په کشمیر کې د یو پښتون ډرایور د تختونې پر ضد احتجاجي پرلت دوام لري.
په فیلیر روانې دي چې چورې پښتانه ورونه مې دیدار راته وایي چې تر هغو پورې به موږ ناست یو تر څو پورې موږ خالد آزاد کړی نه له دغو ظالمانو نه.
د سیمې وړاندې هم په یو شمېر موضوعاتو راپورونه لرو تر پایه د مشال ریډیو سره اوسئ. اردن کراز زمنگ لمبے موجود تھا. دا پاکستان د بارنو چر وزیر بلاول بٹو زرداری دارا پورن رت کڑی دی چگنی پاکستان یوکرین تا وسلا ور کڑے دا. نموڑی نن پہ اسلام آباد کی دا یوکرین دا بارنو چر دا وزیر دیمترو کولیبا سرا گٹ خبری کانفرنس تا خبری کولی اون پا دغه موضوع تازه معلومات تخلو دا وخرا سر اسلام آباد زمنگ همکار تایر خان دا ٹلیفون پا کر خدی. تایر خان سیب تا سستوری مشوی ہم پا خیر
ډیره مننه تاسو باندې صاحب شکریہ
ډیره مهرباني جی. تر خان صاحب دا ملاقات شوه دی او زما خیال لچ دا د 1993 کال نو رستو لمړي ځل لچ د یوکرين د بارنو چر وزیر پاکستان ته سفر کړی دی. نو دې سفر باړه راته وې د دې د اهمیت پاړه راته وې چې څه خبرې پکې شوې دي څه معلومات مخې ته راغلي.
اول بلار شو د خبري ناشته چې د مذاکراتو رسته دواړو د بهرنۍ چار وزیرانو کړي دي. نو پاغه کې یو موضوع خو دغه تاسو چې یادونه مخړه
جی جی
پښتنه او شوا د هغه راپورټونو په اړه باندې چې پاکستان غوا کې یوکرين ته په اوسنۍ جګړه کې وسلې ورکړي دي او د سیم داوا شوی و چې یو معاهده د دواړو ترمنځ پټه و. لیکن بلاول بټو دغه راپورټونه رد کړو دغه غیر زموارانه وبلل او هغه وی چې پاکستان په دې موضوع کې بالکل بے طرف دی. او بیا د یوکرين خارجه وزیر پخپل باندې هم هغه د بلاول بوټو دغه موقف د هغه دفاع وکړه. هغه دا وی چې تاسو هیڅ قسمه پاکستان سره دغه وسلو اخستو په اړه باندې هیڅ معاملې نشته او نه ته وسلې تلاسه کړې. د البته هغه وی چې د پاکستان او یوکرين ترمنځ د 1999 کال کې دا فوجونو ترمنځ یو معاهده وا او پاکستان کې کمال خالد ټینک دی نو هغه کې د یوکرين د دفاع خلکو په هغه کې مدد کړو په جوړولو کې. نو بهرالي او تاسو او بیا دویم موضوع دغه چې کوم د یوکرين یو پروګرام دی چې د ملګرو ملتونو او د ترکیه د هغه په سہولتکاری باندې چې نورو هیوادونو ته د غنمو ورکول چی دی یعنی صادرول دی یا برآمد کول دی ځکه چې یوکرين کې ډیر زیات غنم کیږي او مخکې ډیرو هیوادونو تر جګړې نه وړاندې نو هغه وایي چې روسیا د هغې نه وتلې ده د ګل پرواز او د ده نظرو د یوکرين د خارجه وزیر چې دې سره باغ قیمتونه هم زیات شي په دنیا کې او خلک به د مشکل سره مخامخ وي. بیا خدا هم خبر وکړه چې د ګل پرواز دغه معاهده نه هغه وته او د شروع پر دا وکړه چې د یوکرين په بندر باندې روسیې هغه حمله وکړه او د چین د پاره شپېته زره ټنه غنم روان وو هغه نقصان شنه. خدا خبره شو دویم مهم دا و چې د پاکستان او د یوکرين خپل منځي تعلقات د یوکرين د خارجه وزیر په دې باندې ټینګار وو چې پاکستان او یوکرين دې د مستقبل لپاره لکه یو نوی لار نقشه جوړه کی او د ویچ د پاکستان او یوکرين ترمنځ کومي اقتصادي کمیشن دی دا غي اولنې غونډه هم موږ واړو چې زر تر زر جوړ شي. او بیا د دې کومه مهمه خبره لکه په غونډه اهمیت تاسو اهمیت خبرم کړو نو اهمیت دا چې څنګه تاسو هم ویل چې د پاکستان او د یوکرين ترمنځ په 1993 کال کې سفارتي تعلقات جوړ شوی وو او هو دا دغه نه پس اولنې سفر دی. نو د سفر ته ما یو نظر دام دی چې پاکستان وغواړي چې د روس او د یوکرين ترمنځ اړیکې او غ بیلنس په تعلقاتو کې وساتي، ځکه یو خو روس سره د پاکستان تعلقات هم ډیر ښه شوي دي، کغه فوجي دي روس پاکستان ته هلیکاپټر هم ورکړي دي، اوس د پاکستان او د روس د فوجانو مشترکه مشکونه هم کیږي، د فوجانو بل اوس ګیس هم پاکستان ته پتی بارزان بیا باندې تیل هم اوس پاکستان د روس نه واردوي، یو خو ته اقتصادي تعلقات سیوا شوي. دویم بل خو پاکستان بیا د یوکرین سره ځکه نږدې کېدل غواړي چې لکه امریکا او د مغرب هم دا خواهش دي، او بل آی ایم ایف چې اوس پاکستان ته پیسې ورک نه پای کې خو امریکا د پاکستان حمایت کړی دی، نو پاکستان کوشش کوي چې دغه ځکه چې پاکستان تر اوسه پورې یو طرف تم نه دی ولاړ. نن بلال بوټو بیا هم دا خبره وکړه چې په جنگ خفه دی، جنگ د خبرو د لارې حل پلوي کوي او یو غاړه سرم لکه نه دی ولاړ. نو بهرحال پاکستان کوشش کوي چې د دې جګړه کې هغه یو بیلنس متوازن متوازی یو دریز موقف هم خپل کی.
صحیح ده. نو تاسو خوره تفصیل سره خبرې وکړي تیر خان صاحب، زه ډیر مننه کوم او خوره
درته
ډیر مننه جی، ډیر خوشاله اوس. نن د خیبر ضلع د باړې په پخوانی تحصیل ډزی او دوا ځان مرګي بریدونه شوي دي، چې پکې تر اوسه درغلو معلوماتو لمخې دوه پولیس فوجل شوي دي. د زخمیانو په اړه ځینې رسنۍ وایي چې نه تنه جوړ شوي خو ځینې لس یادوي. د پیښې ذمہواري تحریک طالبان پاکستان منلې ده. بلخوا بیګا په ریګي ماډل ټاون کې پتاڼا د ناپیژندل شو وسلوالو په برید کې دوه پولیس وژل شوي او دوه نور زخمیان دي. تفصیل د عظمت علي شاه په راپور کې.
دا جولای په شلمه باړه کې د نامعلومه وسلوالو لخوا په پولیس تاڼه برید شوی چې پکې دوه پولیس مړه او نه کسان جوبل شوی دي. جوبل کسان د حیدرآباد میډیکل کمپلیکس او ډوګر هسپتال ته وړل شوی دي. د خیبر پختونخوا د پولیسو مشر آی جی اختر حیات رسنو ته وویل چې برید د تاڼې په گیټ هغه محل وشو چې پولیس د ترهګر تلاشي اغسته. نوموړي زیاته کړه چې د ډی این اے ټیسټ لپاره د بدن نمونه اغستې دي.
په تاڼه کې دننه د پولیسو شمیره زیاته وی، نو ترهګر تاڼې ته د دننه ورتلو هڅه کوله چې زیات نه زیات زیان وکړي او فرات افراد یو ماحول پیدا کړي، خو په هغه کې ناکام شو.
بلخوا د جولای په 19مه پیښور ریګي ماډل ټاون کې د نامعلومه وسلوال لخوا په ډزو کې دوه پولیسان مړه او دوه جوبل شوي دي. د پولیسو په وینا چې تیر شپه نامعلومه وسلوالو د ریګي ماډل ټاون په چیک پوسټ ولاړ پولیسو باندې ډزې وکړې. دا ورسک ایس پی ارشد خان رسنو ته وویل چې څه وخت په چیک پوسټ ډیوټي بدلی دا نو وسلوالو پرې له 1.5 میټر لرې نه ډزې وکړې.
تقریباً د شپې پو کم 12 بجې وی چې څه وخت زمون نفری بدلی دا، نو هغه وخت له 1.5 میټر نه په پولیسو ډز شوی. هنر نه دی بل غاړه ته مخبره ده چې تر اول لسته جوړ شوی
او در قبرستان به هه اودر سے فائر ہوا ہے تقریباً 17 بلټس فائر ہوئے.
د پولیسو په وینا چې پیخه کې د پولیسو یو کانسټیبل واجد او یو ډرایور فرمان مړ شوی او دوه پولیسان فیروز خان او سیار خان جوبل شوی دي چې خیبر ټیچنګ هسپتال کې علاج روان دي. پولیس وای وسلوال تختیدلی چې د نیولو لپاره پلټنې روان دي. په پیښور پوهنتون کې د صحافت استاد او سیړنکار عرفان اشرف مشال رډیو ته وویل چې ترخګرې دویمه سپا له تیرې زیاته خطرناکه ده او وجه د نوې ټکنالوژۍ استعمال دي چې پکې وسلوالو ته زیان کم او نتیجې ښه ملاويږي.
دیس ار ډیر لیټیسټ اکوپمنټس نایټ ګوګلز دونه سره بالکل پریسیژن هتیار دي سره ویپنز دي سغې ډیر کم وخت کې ډیر لوی ډیسټرکشن کوي شي او دغه شان کم ډیسټنس نه هغه لوی مار کوي شي. سنایپرز او داسې اکوپمنټس دي هغه کې سنایپرز یا ټارګټ کینې کې هغه ډیر اساني سره نه صرف ټارګټ کینې وو کی بلکې وو تختی.
پاپې خبر کې خبريال طارق وحید مشال ریډیو ته ویل چې په اوسنۍ سپه کې صرف پولیس پنخه کیږي چې ورسره په پولیس کې دننه هم او عام اولس کې هم یو یره پیدا شوې ده.
خبر پښتونخوا کې کوم دا نوې چپر روانه ده د تشویش وړ ده، دا لري سره چې ګنده په خلکو کې هم یره ترخه پیدا شوې ده او سره سره دا د پولیس او د سکیورټي ادارو لپاره هم سوالونه پورته کوي چې را دا نت ورک ولې په قابو کې ناراضي. اوس 13 هفته بلکې په دې هفته کې چې کوم د کور کمانډر اجلاس شوی نو پاغي کې دا وینا شوی وا چې را د کوم د ټي ټي پی دی کالنم ټي ټي پی دی نو هغه په دې حملو کې د ترګری په دې واقعاتو کې چې کوم د ککړ دي او داغي جلد چې کوم دی په افغانستان کې دي اغي د کور کمانډر په اجلاس کې باقاعده دا ویل شو چې راغي پناګانی الته دي. نو چې کوم زمونږ وزیر خارجه دی نو هغه هم یو بیان راغلی چې یا خو دا کې دي چې را کوم د افغان طالبان دي د افغانستان پاکستان حکومت اغي یا خو پدې باندې قابو نشي پرې باسلې اغي په کنټرول کې ندي یا هغي نه غواړي.
د خیبر پختونخوا پولیس وایي چې روان کال په 15 میاشتو کې په پولیسو په 15 بریدونو کې 114 پولیس مړه او 118 نه زیات جوړل شوی دي. په اسلام آباد کې د شخړو او امنیتی مطالعاتو سیړنیز مرکز پاکستان انسټیټیوټ فار کانفلیکټ اینڈ سیکورٹی سٹڈیز د جون په لومړۍ نیټه جاری کړی په خپل رپورٹ کې ویلي چې د مې په میاشت کې پاکستان کې تر ټولو زیات بریدونه په خیبر پختونخوا او په قبایلی ضلعو کې شوي دي. عظمت علی شاه، مشال ریډیو، پېښور.
دا مشال ریډیو دا که د روانو چارو نه ځان خبروي د مشال تر څنګ وسی.
سورز وړاندې د پاکستان د دفاع وزیر خواجه آصف په افغانستان کې د طالبانو په حکومت نیوکې وکړې چې د دوحې د سولې تړون په سمه توګه پر مخ نه وړي، خو د طالبانو ویان په دې اړه ویلي وو چې دوحې تړون یې له امریکا سره کړی دی. له دې وروسته د جولای په 12 د پوځ په یو غونډه کې وویل شو چې په ګاونډي هیواد کې د ټي ټي پي خوندي ځایونه او جدیدې وسلې په پاکستان کې د نامنې وجې دي. په دغه اړه باندې نور معلومات د انیسا اجمل په راپور کې.
په خبر پختونخوا کې یو شمېر څېړونکي وایي چې د پاکستان او په افغانستان کې د طالبانو حکومت لاړخه د امنیتي حالاتو په اړه بیلابیل بیانونه د دواړو لورو ترمنځ اړیکې ترنګلې کولی شي. څېړونکو دا خبرې په داسې وخت کې کړي چې د جولای په 12 د پاکستان پوس په غونډه کې ویلي شوې چې په ګاونډي هیواد کې د تحریک طالبان پاکستان او نورو وسلوالو ډلو ته برابر خوندي ځایونه او جدیدی وسلې په پاکستان کې د نامنې مهمې وجې دي. که څه هم پوس د ګاونډي هیواد نوم نه دی یاد کړی، خو د پوس مشر جنرال آصف منیر سور ورځې وړاندې ادا کړې وه چې د تحریک طالبان پاکستان پټن ځایونه په افغانستان کې دي. لدې وړاندې د دفاع وزیر خواجه آصف هم د جولای په 15 په ټویټر لیکلی چې افغانستان د ګاونډي هیواد په توګه خپلې ذمہوارې نه پوره کوي او نه هم د دوحې سولې تړون عملي کوي. خو د خواجه آصف د سرګندونو په جواب کې د افغان طالبانو ویاند ذبیح الله مجاهد بی بی سی ته ویلي چې د سولې تړون یې له پاکستان سره نه بلکې امریکا سره کړی وو. په دې اړه د پاکستان پخانی سفارتکار ایاز وزیر د جولای په 13 مشال ریډیو ته ویل چې د پاکستان فوج، حکومت او په افغانستان کې د طالبانو حکومت باید له دا ډول بیانونو ډډه وکړي، ځکه چې دا به هغو عناصرو او هیوادونو ته د مداخلت لا نورې موقع په لاس ورکړي چې د پاکستان او افغانستان حالات خرابول غواړي.
دا بیان چې دوی کړی دی د دواړو اړخونو نه دا لږ سخت دی. دا هغوی هم څه حد پورې نامناسب بیان دی چې کابل نه وایي چې مونږ خو اګریمنټ د امریکې سره کړی دی، پاکستان په دې کې څه کار دی؟ خو اګریمنټ چې کوم شوی دی چې د افغانستان خاوره بعد د امریکې په شمول دا یوه هیواد خلاف هم نه استعمالیږي، نو که پاکستان دا تور په افغانستان لګوي نو په هغه کې به شاید څه وزن وي چې کوم ته تقویت د طالبانو یو څو ورځې مخکې بیان خپل ورکوي چې دوی ووایي چې مونږ د ټي ټي پي څه 300 کورونا یا خلک پولې د خوانه لرې کړل، کندوز شمال طرف ته موړی دي، هلته ما آباد کړي دي چې هغوی پاکستان ته نقصان نشي ورکولی. نو دا خو په خپل ځان دوی خپله گواهی کړې ده چې خلک شته، نو چې شته
خود طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد د جولای په 15 مشال ریډیو ته په استولی غږیز پیغام کې دا هم ویلی وو چې افغان طالبان د جنگونو له زیانونو خبر دي او نه غواړي چې بل چاته د زیانونو ورسوي. هغه زیاته کړې وه چې د افغانستان خاوره به د ایس هیواد پر ضد نه کاریږي. د امریکا بهرنیو چارو وزارت ویان میتیو میلر د جولای په 12 د یوې خبري غونډې پر مهال د پاکستان لخوا د افغانستان په حق له د بیانونو لړکی واسي دومره ویل، امریکا دا باور لري چې دا د طالبانو ذمہواري ده چې د وسلوالو بریدونو لپاره د افغانستان خوره د پټنسي په توګه د استعمالیدو مخنیوي وکړي. د پاکستان فوج او دفاع وزیر لخوا په هیواد کې د نامنې او د ګاونډي هیواد په اړه د بیانونو په داسې وخت کې مخې ته راغلي دي چې د جولای په 12 په میرالی کې په امنیتي پوستا او د جولای په 12 په ژوب کې په پوځي چاوڼې بریدونه وشو چې پکې یو شمېر امنیتي سرتیرو ته مرګ ژوبله واوښته. د شوب د پیخې ذمہواري تحریک جهاد پاکستان منلې وه. له دې وړاندې هم په خیبر پختونخوا بلوچستان کې په امنیتي سرتیرو بریدونه شوي دي چې پکې د یو شمېر بریدونو ذمہواري تحریک طالبان پاکستان منلې ده. په پیښور کې سیډونکو اجازه خټک وایي چې په افغانستان کې د طالبانو په واک کې تر راتلو وروسته پاکستان دا هیله لرله چې غي به تحریک طالبان پاکستان کنټرول کړي، خو دا امیدونه پوره نشو. نوموړي زیاته کړه چې په پاکستان کې د نام نه پړه دغه هیواد او د افغانستان د یو بل پر ضد بیانونه به د دواړو خواو اړیکې اغیزمنې کړي.
خلکو به ډېرو به دعوی کړي الته کې طالبان افغان طالبان په زور باندې حکومت ترلاسه کړي، نو دا دلته طالبان به انکرج شي پاکستان فوج کمزور دے طاقتور افغان طالبان و ٹی ٹی پی تعلق کے ڈیر خدے ٹی ٹی پی افغانستان کے افغان طالبان افغان طالبان تا گران ادا کے آغا پاکستان تا والا مادا خیال لے کہ دا بزگول سے حالات جڑی گی سمرا پاکستان پریشر ایسی شی سمرا غی دی پاکستان خبر منلو تا تیار دی و ما تا دی کہ کافی مسئلہ قائدہ دی پاکستان او دی طالبان و تعلق خراب اولے ہم شی کافی حد پوری
کس ہم دا پاکستان فوج پا وار وار ویلی چھ پا خو بدو طالبانو کی اس توپیر نلری او دا ٹولو وسلوالو خلاف کار روایانی کبھی، خو پا پی خبر کی خبریال شمیم شاہد وائی چھ دا پاکستان دا وسلوالو پڑا پا پالیسیو کی یو والی نشتا. نوموړي زیاته کړه چې تر څو د خو بدو طالبانو ترمنځ فرق نوي ختم شوي تر هغه به دا ډول بیانونه ورکول کیږي.
دا قسمه تورونه لګول په یو بل باندې نو دا خو خنه دي. طالبان حکومت پر اوستو کې د پاکستان یو ډیر غټ مهم کردارو، خو د پاکستان د بد مرغه د پاکستان پالیسۍ چې کوم دي هغه تر هغه په حق لا صحیح نه دي. او زه دا وایم چې په افغانستان کې کم طالبان دي نو هغه بل څوک نه دی، هغه د دې طالبانو دا یو طالبان دی. ټول مولا محمد عمر خپل امیر المؤمنین ګڼي، اوس بیت الله ګڼي. نو زما اندازه دا ده چې د پاکستان ته پکار دي چې هغه خپل پالیسی لګه صحیح کړي. اوس هم که د پاکستان ځنګي چارواکي دا ګڼي چې طالبان د دې لاسپوس دي،
طالبانو د 2020 کال د اگست په 15 په افغانستان کې حکومت په زور ونیو. تر هغه مخکې افغان چارواکو تور پورې کاوه چې پاکستان له طالبانو سره په افغانستان کې راتراګرۍ لپاره ملاتړ کوي. اسلام آباد د تورونه بې بنیاده بللي او ویلي دي چې په طالبانو خپل اثر رسوخ د سولې لپاره کاروي.
د نسجمر راپور مورد او سرزو بلوچستان ته چرته چې په وټ سیمه کې تیر شپه د نېشنل ګوند د مشر سردار اختر منګل او دغه د حریب میر شفیق الرحمن د کسانو ترمنځ انخته شوې ده. په دغه اړه باندې معلومات ایوب ترین راکړي.
د کوټ څخه نږدې 400 کیلومتر لري و سویل ختیځ لور ته د بلوچستان د خوزدار ضلع په وډ سیمه کې تیر ماښام ناوخته د بلوچي ملتپالې ډلې بلوچستان نېشنل ګوند د مشر سردار اختر منګل او د هغه د مخالف میر شفیق الرحمن منګل د وسلوالو کسانو ترمنځ د یو بل په ضد ډزې سوې دي. په کوم کې چې د چارواکو په خبرو د دوړو خواو څخه درنه وسله کارول شوې ده چې لامل نه هیوازي د وډ بازار بند سو، بلکې په ادي خلکو کې هم ویره خبره کړې ده. لکه د چارواکو په وینا چې د 3 ساعت وروسته سردي عسکر وسیمې ته رسیدلي او ډز بندې شوې ده، لکه د امنیت وضع لا اوس هم ترنګلې ده. د پیش وروسته د بلوچستان نېشنل ګوند لخوا د کوټ کراچي ترمنځ لوی کامی سړک په سریاب مستون خوزداره او ابشار ګوټ کې د احتجاج په توګه وتړل شو، چې لامل ډېری مسافران د سختو مشکلاتو سره مخ شول. د 2 ساعت وروسته یاد لوی سړکان د ټرافیک په مخ خلاص کړل شول. په دې اړه نور حال د بلوچستان نېشنل ګوند د کوټ مشر غلام نبی مری تیر شپه ناوخته و مشال ډېډو ته څه په داس ټوک کې بیان کړی.
دا په یاجا مرتال موږ روډونه بند کړي تقریبا یو 2-3 غنټې هرتال اوس مرتال مات کړي. هغه د خپل د خلکو تکلیف کې د پنیان دی بلې وایي ته نو فلال دې پر موږ هرتال واپس کړی دی.
پلپلو ته د دې پښ څخه لمخه د میر شفیق الرحمن منګل پلوی میر ندیم الرحمن منګل په کوټه کې وایو خبري کانفرنس د وینا کول پر وخت تور پورې کړی چې د بلوچستان نېشنل ګوند مشر سردار اختر منګل د صوبې ټوله خلک یرغمال ساتلی دي، چې لامل د تیریوي میستراهي سه په وټ کې د امنیت وضع ترنګلې ده. نو موږ د حکومت څخه غوښتنه وکړه چې په سیمه کې د امنیت ټینګولو په خاطر سم د لاسه ځانګړي ګامونه پورته کړي او د وټ قبایلي شخړې د ورولو په خاطر دی خپل کردار ادا کړي. دغه ډول د بلوچستان د کورنۍ چارو صوبایي وزیر میر جلانګو د پیش سمدستي وروسته د خوزدار و کمشنر ته ټلیفون کړی او د وډ د وزیر په اړه ورسره خبرې کړې دي. په کوټ کې په جاري سوي یو بیان کې شاغلی لانګو امر کړی دی چې په وډ کې د نه هوازي د دواړو ډلو د مشرانو سره خبرې پیل سي او د امیش لپاره دی دزبندي یقیني وګرځول سي. په دې ترڅ کې مې د خوزدار د کمشنر سره په وار وار پر ټلیفون د تماس نیولو هڅه وکړه خو بریالی نسوم. البته په کوټ کې د بلوچستان د کورنۍ چارو مرستیال سکتر صالح ناصر د جولای په 19 نیټه د شپې ناوخته و مشالې ډو ته وویل چې اوس یې وډ ته سردي عسکر لېږدولې دي چیرې چې د دواړو ډلو ترمنځ ډزبندي سوې ده. خو د نوموړي په خبره چې ټوله سړکانې خلاص کړې دي او په پیښه کې څه ځاني زیان نه دی اوښتی. دا ډول د بلوچستان پخوانی اعلی وزیر او چیف اف سروان نواب اسلم رسانی هم په سیمه کې د امنیت د ټینګولو په خاطر د سالس په توګه د دې قبایلي شخړې د واري په خاطر مټ رانغښتې دي. په کوټه کې د سروان کور لخوا په جاري سوي یو بیان کې ویل سوي دي چې نواب اسلم رسانی برایش په پر ټلیفون د سردار اختر منګل او د میر شفیق الرحمن منګل سره جلا جلا خبرې کړې دي او د دواړو ډلو څخه په عجله توګه د جګبندۍ غوښتنه کړې ده. په بیان کې زیاته سوې ده چې د وډ د ستونزې د واري په خاطر به ډېر ژر د قبایلي دود او دستور لاندې هلې ځلې پیل سي. دلته د خبره ده د ونی وړ ده چې د بلوچستان په وډ سیمه کې د بلوچستان نېشنل ګوند مشر سردار اختر منګل او د میر شفیق الرحمن منګل ترمنځ دا قبایلي شخړه ډېره زړه ده، په کوم کې چې نه هوازي د یو بل په ضد په وار وار د بریدو تور لګېدلی دی، بلکې ځینې کسان هم په دې کې وژل سوي دي.
دفترین راپور مورد اوریدونکو د رسنیو د خبرونو تر مخه د پاکستان د پخوانی وزیر اعظم عمران خان پخوانی پرنسپل سیکرټری اعظم خان یو میاشت له درکه پاتې کېدونه پس د جولای په 19 نیټه یعنی پرون په اسلام آباد کې خپل کور ته راستون شو. اعظم خان او داغه کورنۍ د رسنیو سره د خبرو کولو ډډه کړې خو حکومت داوه کوي چې نوموړي د مجسټریټ په عدالت کې بیان جمع کړی دی او په عمران خان تور لګولې دی چې و خفیہ سفارتی لیکے د خپل سیاسی مقصد لپاره استعمال کړی دی. په دغه اړه نور معلومات د راشد خټک پر راپور کې.
حکومت وایي چې اعظم خان د مجسټریټ په وړاندې یو بیان هم جمع کړی دی او په پخوانی وزیر اعظم عمران خان یې د یو خفیہ سفارتی لیک د خپل ذاتی او سیاسی مقصد لپاره استعمالولو تور لګولی دی. په دې حق د داخله چارو وزیر دانا ثنا الله یو خبری کانفرنس ته وویل
اور ان کا جو
د اعظم خان بیان د عمران خان په ضد فرد جرم دی. د عمران خان خلاف د مقدمه پریکړه به د قانون وزارت کوي، خو زما شخصي رائے دا ده چې د افیشل سیکرټ اکټ لاندې باید په دې مقدمه جوړه شي. د یادونه وړ ده چې عمران خان تور لګولیو چې د حکومت ختمولو لپاره امریکا سازش کړی دی. د ویلیو چې په امریکا کې د پاکستان د سفیر لخوا رالیږل شوی په خفیه لیک کې د دې ذکر شته. دا لیک اعظم خان د هغه وخت وزیر اعظم عمران خان ته د پرنسپل سیکرټری په توګه ورکړی وو. تجزیهنګار اسد ملک د اعظم خان راستنېدل د عمران خان د بیانیې لپاره توانی بولی. د دې پوښتنې په ځواب کې مشال رډیو ته په 6 جولای وویل
اعظم خان صاحب جو ہے بظاہر یہ لگ رہے کہ وہ وعدہ معاف گواہ بنے ہیں.
دا سخکاری چې اعظم خان د عمران خان خلاف سلطنتي گواہ جوړ شوی دی. د بیان بعد عمران خان د سازش بیانې به هم توان ورسوي. عمران خان تر 200 پورې مقدمه جوړی دي. دا به یو نوې مقدمه شي. کې دیشي عمران خان کله ګمان هم نه وکړي چې اعظم خان به د په ضد بیان ورکوي. نو ما په خیال په دې مقدمه کې به اعظم خان د په ضد شاهدي وي.
تو اسے یہی ظاہر ہوتا ہے اور جب بھی یہ ٹرائل ہوگا تو وہ اس میں بطور گواہ پیش
ہو. بلخ قانون پوه او پړې مقدمو کې د عمران خان وکیل شعیب شاهین وایي چې د اعظم خان د بیان څخه قانوني حیثیت نشته. دا ویل
پہلی بات تو یہ ہے کہ وہ کون لوگ تھے آج تو وہ
لمړی سوال خدای دې چې اعظم خان چا تخت نن خو د تختون کو پلخ کارا شو. دا خو ثابت شو د د اوکدو اف آی آر شو. اسلام آباد های کورټ کې لیکل شوی بیان جمع شو چې اعظم خان اغوا شوی دی. کته یو څوک په زور چت کړي او بیا په زور بیان ترې واخلي نو د دې قانوني حیثیت پسې وي. اعظم خان بیان چا هم نه دی لیدلې، بس دا ویل کیږي چې اعظم خان دا ویل او خغه ویل
سٹیمپ ہے، نام ہے جسٹیٹ کا نام ہے.
دا روانه ورته چې عمران خان د خپل حکومت خلاف په 2022 کې د ادب اعتماد تحریک راتلو نه پس په جلسو کې یو کاغذ ښکاره کول چې د په وینا په امریکا کې د پاکستانی سفیر خفیہ سرکاری لیکو او د دې پخلی کولو چې د حکومت خلاف خارجي سازش شوی دی. د پاکستان موجوده حکومت او امریکا وار په وار د عمران خان دغه تورونه رد کړی دي. راشد خټک، مشال ریډیو، اسلام آباد.
راشد خټک راپور مورد اوریدونکو د روان خبرونې نیمایي ته رسیدلی او راځي چې د دې وخت مهم خبرونه وو. د خیبر ضلع د باړې پخوانی تحصیل پر ودانۍ په ډزو او دوو ځانمرګي بریدونو کې څلور پولیس وژل شوي او لس تنه ژوبل شوي دي. د یادو حملو ذمواري لا چا نه ده منلې. پولیس وایي چې د پاکستان په سرخار اسلام آباد کې اوچنایي وګړي د شکمارو په ډزو کې ژوبل شوي دي. اسلام آباد پولیسو په بیان کې ویلي دي چې پیښه نن د صنعتي یا انډسټریل سیمې تاڼې په حدونو کې رامنځته شوې ده. د روغتون چارواکو ویلي دي چې د چینایي وګړي روغتیایي حالت له خطره بهر دی. د پېښور قونسلګرۍ د اماړیکو چارواکي مونیکا ډیوس پرون مانسیرې دوره کړې ده. په پېښور کې د امریکا قونسلګرۍ لخوا په یو خبر پاڼه کې ویل شوي چې مونیکا ډیوس د مانسیرې لپاره د امریکا په مرسته پیل شو تعلیمي او ماهلیتي پروګرامونو کې ګډون وکړه. افغان طالبانو پاکستان ته ډاډ ورکړی چې افغانان چاته ضرر نه رسی. د افغانستان د طالبانو د بارنو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی د افغانستان په چارو کې د پاکستان له ځانګړي استازي اسب دورانی سره په کتنه کې ویلي چې افغانان هیڅکله چاته ضرر نه رسی او طالبان به پرې نږدي چې د افغانستان خاوره د نورو هیوادونو پر ضد وکارول شي. د بلوچستان په وټ سیمه کې بیګا د قبایلی شخړې په سر د بلوچستان نشتلګون د مشر سردار اختر منګل او دغه د مخالف میر شفیق الرحمن منګل د وسلوالو کسانو ترمنځ انخته شوې دي. او د پاکستان د بارنو چارو وزیر بلاول بوټو زرداری دا راپورونه رد کړي دي چې ګنې پاکستان یوکرین ته وسله ورکوي. بلاول بوټو زرداری نن په اسلام آباد کې د یوکرین د بارنو چارو د وزیر دیمترو کولیبا سره گٹ خبری کانفرنس تا خبر کولے. دا وو مهم خبرون اوریدون کو د سن صبح په کشمیر کې د یو پختون ډرایور د تختونه پر ضد احتجاجي پر لد دوام لري. د خیبر پختونخوا ټانک اوسیدونکو خالد خان بیٹنه چې د سن صبح په کشمیر کې غلو تختولې دي او وسه د کورنینا د کروڑونو روپو تاوان غوښتنه کړې ده. دا احتجاجی پر لد ګډونوالو د کشمیر په کندکوټ کې ناستی او حکومت غوښتنه کوي چې د خالد خان د رخصت کولو لپاره عملی اقدامات وکړي. په دغه اړه باندې تفصیل نیاز علی خان راکړي.
د سن صبح په کچنو سیمه کې د غلو لخوا تختولې شوی خالد خان بیٹنی د خلاصون لپاره د ټرانسپورټرانو اتحادی غړو ډرایورانو او د ګاډو مالکانو د سن په کشمیر کنکوټ کې احتجاجي پرلت پیل کړی دی او د سن او پنجاب صبح ترمنځ قومي لوی لار سړکې تړلې دي. د تختولې شوی خالد خان بیٹنی رور جهانزیب بیٹنی پروند جولای په 19مه مشال لیډیو ته وویل چې یاد پرلت ته د کراچي او خیبر پختونخوا ټانګ ډی ای خان نه په ګڼ شمیر کې خلک راغلي دي او د نور خلق قافلی هم را روان دي.
تا کور چې ولې دي ټوله ځړان ولې دي غو ولې خیرت را غو بره بن راځي چې خالد مکور ته نه را وړای تر غیب دي احتجاج شوري چې طرف چو بري خالد آزاد کړي نه قافلې را روان دي. داسې وایي لکه راشه نه روان دي خیبر پختونخوا نه روان دي لکه مروت نه روان دي چې چور پښتانه ورونه امید دار ته وایي تر غو بره بمړه ناس دي تر چو پر مر خالد آزاد کړي نه له ظالمانو نه.
د جانزی بیٹنی په وینا چې رورت خالد خان بیٹنه 13 میاشت جون په سلی رښتما د سن صبح په کشمیر کنکوټ غلو تختولې دي او وسی د خوشی کولو لپاره 1 کروڑ روپی بته غواړي. بلخوا د خالد خان بیٹنی د خوشی کولو لپاره د ترانسپورټرانو او نورو کاروبار کوونکو په ګډه جوړی کمیټې یو مشر لایق زاده بیٹنی بیا د جولای په 19مه مشال نیډیو ته ویلي د سن په کنکوټ کې د 2 ورځو راهیسې لوی پرلت روان دي او د خالد بیٹنی د خلاصون پورې به پرلت دوام لري.
مخشمو دا اراده ده چې باندې به درغو پورې به باندې چې څو پورې خالد خان را پریشې دي. موږ به دا وکړو چې موږ د پاکستان
لائق زادہ بیٹنی زیادہ کڑی چې د کشمیر پولیسو افسرانو ضلعی انتظامیہ ور سره سو ضلع مذاکرات کړي. خود نوموړي په وینا چې پرلت په تر هغه دوامدار ساتي تر سو چې خالد خان بیٹنی د غلو د منګولو نه خلاص کړی شوی نه وي. پسند کې کاروبار کوونکو په کشمیر کنکوټ کې د احتجاجي پرلت په داسې حال کې پیل کړي چې سو ورځې وړاندې پښتنو کاروبار کوونکو د خالد خان بیٹنی د خوشی کولو لپاره په خیبر پښتونخوا ټانګ او کراچی کی د کورنو چار وزیر بلاول بټو زرداری کور بلاول هاوس مخه ته هم احتجاج کړي وو او د خالد بیٹنی د خوشی کولو غوښتنه کړي وو او ویلي وو ک خالد خان بیٹنی د غلو نه خلاص نکړي شو نو احتجاج به نور خارونو ته وغځوي. پښتنو کاروبار کوونکو دا احتجاج په داسې حال کې کړي چې د غلو لخوا تختولې شوی د خالد خان بیٹنی ویډیوګان هم په ټولنیزو رسنیو مخته راغلی چې پکې خالد خان په زنجیرونو تړلې شوی او تشدد پکېږي او د کورنۍ نه د کروڑونو روپو بته غوښتل کیږي. بلخوا د سن حکومت د پښتنو کاروبار کوونکو لخوا په کنکوټ کې روان احتجاجي پرلت پاړه سن دی ویلي. خو د جولای په 13 د سن د اطلاعات وزیر شرجیل انعام میمن په سن اسمبلی کې ویلي وو چې د کچې په سیمه کې د غلو پر ضد پنجاب او سن پولیسو په ګډه عملیات روان دي او د خالد خان تر څنګ تختولې شوي ټول کسان به ډېر زر د غلو نه را خلاص کړي. د غلو په ضد پولیسو په وړاندې هم عملیات کړي چې په ګڼ شمېر کې پکې غله وجلې شوي هم دي. دا لومبی ځل نه دی چې د سن او پنجاب صوبې په پوله کچنو سیمه کې غلو پښتانه کاروبار کوونکي د پیسو لپاره تختولي او بیا پښتانه د هغوی د خوشي کولو لپاره په احتجاجونو لاس پورې کړي. په وړاندې هم دا ډول پیښې مخې ته راغلي. د سن په یادو سیمو کې له دې وړاندې د خیبر پښتونخوا، د جنوبي وزیرستان، باجوړ، سوات، کوهاټ، دردمخیل، بنو او نورو سیمو په ګڼ شمېر کسان د غلو لخوا تختولي شوي چې بیا یې کورنو د خلاصون لپاره په لکونو روپو بته غلو ته ورکړي. خو د یادو کسانو کورنیو دا نه ده په ډاګه کړي چې دوی بته روپۍ غلو ته د چا په لاس او څنګه ورکوي. بلخوا د سن او پنجاب حکومت د اطلاعاتو وزیرانو په وړاندې مشال لیډیو ته ویلي وو چې د دواړو صوبو په پوله د غلو پر ضد روان کال په اپریل کې عملیات پیل شوي دي چې د پولیسو سره رینجر ځواکونه پکې هم برخه اخلي او دغه عملیات لا روان دي. نیاز علي، مشال لیډیو، کراچۍ.
د مشال رادیو یوټیوب چینل 2,00,000 زیات سبسکرایبرز لري. تاسو هم را سره ملګری شئ. موږ په youtube.com/mashalradio کې موندلې شئ. موږ تر اوسه له 9,000 زیات ویډیوګانې خپرې کړې. دا لړۍ دوام لري او هر ورځ نورې ویډیوګانې هم درته خبرو. له مشال رادیو سره ملګری شئ.
اردو اردوونکو، نوخار ته چرته چې وي خځې سره د خپلو درو بچو سین ته ټوپ کړي وو چې وروستو د ژغورنې ادارې هغه ژوندی راوباسلې، خو یو ماشوم مړ دی، دوه ماشومان لا هم ورک دي. دا پیښه د جولای په 13 شوې ده. له دې وړاندې په کواټ کې هم ورته پیښه شوې وه چې پکې یو پلار لومړی خپل بچی او بیا ځان وجلی وو. د دې پیښو تر شا څه دي؟ معلومات د شبیر احمد جان پر راپور کې وو.
دا آوازونه د نوشهرا ټایمز نومي فیسبوک پانه د هغه ویډیو دی کوم کې چې لیدل کیږي چې نوخار اکوړی سیمه کې د کابل سینتا یو مور سره د درو بچو د ځان وژلو په نیت ودانګي. زایلم بوزنو دغه زنانه ژوندې او یو ماشوم مړ راوخو، ولې د هغې دوه نور ماشومان لا نه دي پیدا. د نوخار پولیسو مشال لیډو ته وویل چې پیښه د جولای په 13 شوې او د دغه زنانه خاوند د خپل کورودانې پر ضد اف آی آر هم درج کړی چې د کورونا شخړې له وجې ورله بچي وجل. دې نه وړاندې هم کوهاټ سیمې نه د یو پلار اول خپل څلور بچو او بیا خپل ځان په ډزو وجل رپورټ شوي وو. دغه ډول دې نه وړاندې هم د هیواد بېلابېلو سیمو نه مختلف وختونو کې دا ډول پیښې رپورټ شوي چې پکې ګڼ شمېر مور او پلار اول خپل بچي په زهرو او یا په ډزو مړ کړي او یا سین ته لوکړي او بیا ځانونه وجلي. دا چې دا ډول پیښو بنیادي وجه څه کېدای شي، نو په خیبر پښتونخوا کې د بشري حقونو لپاره کارکوونکي مدني فعال امر نسیم وایي چې ټولنې سری سری د وخت حکومت او ریاست د دا ډول پیښو ذمہ وار دی.
د دې ذمہ دار حکومت وقت هم دی، د دې ذمہ دار معاشره هم ده. دا چې موږ وګورو چې په اختر ورځو کې دا واقعا ډېر مخام راځي چې خپل بچو ته نوې کپڑې نشي اغسته، څخه خوراک ورته نشي اغسته، په معاشره کې خوشحالیا نه وي او د غربت د لاسه د په کور کې د روټۍ درکټه لګي، د سره د نوې جامو درکټه لګي، نو خلک د دینه تنگ شي، مایوس شي او ځانو نه وجني. نو معاشره هم ذمہ وار ده، د ریاست او د حکومت ذمہ واری ځکه زیات ده چې هغه باندې قانوني او آئینی ذمہ واری ده چې دغه د خپل د شهریانو د فلاح او د بهبود لپاره ګامونه چې کوم دي پورته کړي.
د دوی په وینا د دې نه وړاندې تېر وختونو کې هم اوسني حکومتونو هم د دا ډول پیښو مخنیوي لپاره اعلانونه هم کړي، خو عمل پرې نه کیږي. دا چې ول یو انسان خپل ځان او بیا خپل بشي وجل ته تیار شي. دغه اسباب معلومولو لپاره مو د نوخر سرکاري اسپیټال د نفسیاتو ماهره ډاکټر سومیا خټک سره تماس ونول. نو دوی مشال لیډو ته ویل
خودکشي یو داسې کیفیت وی کم سره چې هغه مقابله نشي کوله یا جنگ ور سره نشي کوله. اوس نن سبا چې څنګه حالات روان دي نو گرانی ډیر ده روزګارونه نشتا. دا سیدا چې یو کور کې کو یو ګټو والا دی نو هغه پنځه شپږ ماشومان دي. ډیری کورونو کې داسې هم شته چې اته نه ماشومان دي یو لس ماشومان دي. خو څوک چې کور ته ګټه راړي یا روټۍ راړي هغه دغه یو کس دی. نو زمونږ پاکستان المیہ هم دا ده چې یو خو آبادی چې دا هغه ډیره سیوا ده. دې سره وسایل کم دي نو دې وجه نه هم کور والا چې کم کسان دي هغه ته درې ټایمه روټۍ خو بالکل نه ملاویږي. باندې تشدد شو یا خاون پلار یا روټ کې چار نشے عدت وجہ نہ کور کے جنگ جگڑو دلاسا دا پریشانی نی دی ٹینشن نی دی.
دا اسلام مذہب پوہان وائی ٹولن باید ددا سے بے وز لو کسانو د ضرورتونو پام وساتی. مفتی عبدالرحمن وائی چزان وجن ہم پ اسلام مذہب کی لوی جرم او گناہ گرزول شوی دا.
بدبختان فرزودہ روایات او رات و رات کروڑ پتی کی دل یا د قانون د عمل دارے نشوالے انسان دی ترسول لے چزان مڑکی زان مڑکی بلکہ خپل بچی مڑکی. پ شریعت کی دا تمرا سخت گناہ دے چ رسول اللہ فرمائی صلی اللہ علیہ وسلم کچا خودکشی ہو کا نو پدما دے جنازہ نکی گی دمرا سخت روایات دی پدی کی دو جندا سخت جی دی دے دے پارا با حل زل کی دے دے پارا با کوششوں نہ کی دویم جی اہم خبر پدی کے دادا چ دادا ریاست او دے ٹولن ایم بنیادی ذمہ داری دا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی چ کہ یو سڑے موڑ دشی او دے گیر چا پیرا گونڈے نہر دشی نو دے پارا سخت گنہ وی لے دا یو حدیث کی چ والله لا یؤمن والله اذا مؤمن ندی چ زکات ور کڑی چی پاربون روپو پکروڑو روپو خلقورو نہ جوڑئی پیونیم کروڑ دو کروڑ موٹر علی دا خو باعث شرم دے.
دا جولای 15 هم دا پاکستانی مطبوعاتو راپورونو تر مخه دا جنوبی پنجاب حاصل پور نومي خار کې د کور کرایا او د بجلی بل پیسې نه لرلو له وجې یو تن خپل خزه دو بچی او بیا خپل ځان په زهر وجه. دا چې حکومت د دا ډول ستونزو او کشالو مخنیوي لپاره سګمونه پورته کړی نو د خیبر پښتونخوا د خیر خیګړې محکمې یا سوشل ویلفیر ډپارټمنټ یو چارواکي د نوم نه خودل په شرط مشال لیډو ته ویل چې دا سنیخ پنیغه څه خاص منصوبه د غربت کمولو یا د دوی د مرستو یا روزګارونو ورکولو نه لري. ډیر ګامونه مرکزی او صوبای حکومتونه د لړکی پورته کړی چې په کې زکات محکمه او بنظیر انکم سپورت پروګرام میاشتنی پیسې شامل دي.
بنظیر انکم سپورت پروګرام بل چې زمونږ لکه په دارالامان کې زمونږ سره کم زنانه راځي نو هغه زنانه لمون کمپلیټ سپورت ورکو دا چې کم سلای کړای سنټرې جوړ کړی دي په دې کې زنانه مطلب دا چې سلای کړای زده کینو بیا یې نه بعد وي خپل درزیتو وغیرہ کولای شي. ادارې دي زمونږ کور ماډل انسټیټیوټ فار سټیټ چلډرن کنه کې زموږ سره چکم یتیمان مشومان وی غنا ویل فری ایجوکیشن بورډنګ لوجنګ هر څه پرووایډ کیږي مطلب د غریبانو لپاره برای راست ویل څه سوشل سکیورټی سیستم دا زموږ سره نه وو.
دغه ماهرینو په وینا زیاتره کشاله د بیروزګاری په کور کې د نفوسو یا تنانو غړ شمیر یعنی زیات آبادی او کم وسایل او بیا کورنۍ جنگ جګړې شخړې په زنانو تشدد او دوی تخپل حقونه نه ورکول د نفسیاتو د فشار سبب ګرځي او دا ډول پیښه بیا رامخته کیږي. وزیر اعظم شهباز شریف په 8 اپریل 2023 په ملکی کچه د همراز فنوم د ذهني صحت لپاره یو هیلپ لاین پرانسته کړي چې کوم وګړي د ذهني فشار ښکار وي په دې اړه ویړیا مرسته د پوهانو لخوا ترلاسه کولی شي. د 2019 کې هم د خیبر پښتونخوا حکومت د مینټل هیلث اتارټي اکټ په نوم د وګړو نفسیاتي یا ذهني صحت لپاره اتارټي هم اعلان کړي خو لا تر دې دمه کار نه دی پیل کړی. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پېښور.
مشال رادیو هر ورځ د سهار له سلورو تر شپږو، د سهار له نهو د ماښام تر وو بجو، د شپې له نهو تر لسو بجو او بیا له یولسو تر دولسو بجو پر دغو سپو خپرېږي. منځنۍ سپا 625 کیلو هرڅ، لنډې سپې 15,550، 2,113 او 15,315 شپېته کیلو هرڅ. اوریدونکو ته یادونه کوو چې مشال رادیو له دې وختونو نه د سهار له سلورو تر شپږو بجو، د مازیګر له شپږو نه تر اوو بجو، د شپې له نهو نه تر لسو او بیا د شپې له یولسو نه تر دولسو بجو په منځنۍ سپو 625 کیلو هرڅ خپرېږي. په پاتې وختونو کې مو یوازې په لنډو سپو اوریدلی شئ.
د سوات تحصیل مټي منډل ډاک کلی چرته چې د سیلاب د یو کال پر کېدو وروسته هم ژوند لانه دی بحال شوی. د تیر کال په سیلابونو کې دغه کلی ته ډېر تاوانونه اوړېدلي وو او اوسېدونکي وایي چې تر اوسه یې ژوند او کاروبار عادي حالت ته نه دی راغلی. بلخو حکومت وایي دوی په هغه وخت کې د سیلاب ځپلو کورنیو سره مرسته کړې وې. د مشال ایډیو خبریال نیاز احمد خان دغه کلی ته ورغلی او هلته د سیلاب ځپلو سره خبرې کړې دي. راځي چې دغه راپور وو.
نو دا مې ټول سیټ ټکړه خپل بچی او دې مې سیټ ټکړه او موږ دې سه ولاړو نه شپ یو جړخ شو جړخ شو مارکیټ دې سه چوت کو چې دا مارکیټ نن نه خان پاتې نه.
دا سلور 50 کلن جاوید خان یوسف سی غږ دې چې د مټي منډل ډاک په بازار کې د 1500 روپو په مالی مرسته جوړ کړی شوی دکان کې ناشته او سودا خرڅوي. دی وایي چې تیر کال د سیلاب نه وړاندې د منډرلاک په بازار کې د لوی مارکیټ مالک وو چې پکې د ضرورت هر قسمه شیان به یې خرڅول. ورسره څلور تنن په روزګار هم ول. په یو شپه کې سیلاب ته غټول مارکیټ او ورسره کوری وی وړو.
ما سیاریزي حساب کړل 5,70,00,000 روپۍ دا ما ریزي حساب کړل. نور زیات ته نور زیات ته ځکه چې کته کم از کم 30-35,00,000 روپۍ زما ځمکه وړله او دیسی بیا دغه چې دي. نو دا زما الحمدللہ دا ما سرا بدرے نوکران دا ما سرا موٹر او گاڑے ہر سا سہولیات موجود ہو. دا وڑو سبقون تا میں سب پروانا وا میں زبا خپل معشومان دے دا غطر اسوم چھے زما دا دولون دی او خو پا شو اخسرا سبق ہوئے دیر بینتی محنت کئی شپا اور دا غوزا کا سبق سرا کاری او جی زمانہ کا مزاق معشومان ہو او دی غم درا سرا نور میں سپی کرنی.
جاوید خان وائی چھو او بچی دی پکې دوه لوریانې او دوه زامن په زده کړو کې ډېر خول. لور یې په یو لسم جمعات کې ډېر ښه نمبرې اغستې وې او دای ارمان و چې لور به ډاکټره شي او دې پسمانده سیمه کې به د خلکو خدمت کوي. خو اوس مالی حالت یې ډېر خراب دی.
د خیبر پختونخوا وزیر اعلی نمن خپل سړی او دغه شان بیا د هغې نه پس میاش پس په دې موږ پسې راخلاستی او څلور لاکه روپاټکې ورکړلي او هم دسې ورکړلي چې دا خلک زرې زرې کړی دی او سونه وخی ورکړلې 15 میاشتې پسې ورکړلې. تیریږي خو دغه احساس سره دی چې خپلو ماشومانو باندې خفیم ځکه چې دومره پیسې ما سره دا دغنی چې زما د ماشومان تعلیم پاتې کېږي. ما خو چې زما لوڼه دا به اسکول کې استادې په دغه یو شي یا به داسې ډاکټره جوړ شي په خپل ګاډي کې به ما وړې او زه به تالته ولاړو ما ښه په آیا پرده کې ما په هغو تعلیم کوو.
په سوات کې د سیلاب متاثره خلکو مرستې کوونکي ځایي ټولنه حجره چې د نړیوالې خوراک ادارې WFP په مرسته ځایي خلکو ته روزګار برابروي. یو غړی اکرام خان چې متاثره جاوید خان ته ورکوټه شان دکان جوړ کړی وایي چې دې سیمې خلک کال 2008 کې ترهګرۍ او بیا کال 2010 کې او تیر کال 2020 کې سیلابونو ډیر متاثر کړي.
ترهګرۍ په دې باندې تیر شو دا غټ کټ سیلابونه په دې باندې تیر شو. نو دا ټول نفسیاتي شکار شوی دي چې یار دې سره ټینشن ده. اوس هم دا کلایمیټ چینج نن سبا ډیر یو غټ ایشو ده. کومنګ وګورو نو دا خړ چې په دې کې دا دومره غټ غټ کاڼي پراته دي دا مخکې په دې کې نو اوس چې دی نه دومره غټ غټ کاڼي راغلي دا کلایمیټ چینج د وجې نه دلته کې چې معمولی باران هم نشو نه هغه نه ډیر غټ سیلاب جوړیږي. شیدو سره دا یاره کو پر اوس موږ په دې ځای کې د خپل دکان دوباره جوړ کو او سبا ورځ په هغه بیا سیلاب را شونده به دوباره بیا زموږ نه خراب کیږي. به
څه پکار دي
نو پکار خدا دا چې دلته کې حکومت د دې لپاره سکارونو کې دې لپاره پاخی وټی جوړ کی چې دا د دې د کم دکانونو دي کم روډونو دي کم کورونو دي دا دغه نه محفوظ شي.
د یادې ادارې او مقامی کونسل لخوا راټول شوی معلوماتو تر مخه منډډک کله چې 64,000 آبادی لري پکې تیر کال سیلابونو 95 کورونه سلويخ دکانونه او یو سرکاري سکول وړه. دوی وایي چې دا ټول بیا نه دی بحال شوی. بلخوا د سوات ډیپټي کمشنر دفتر نه ترلاسه شوی معلوماتو کې ویل شوی چې ټول سوات کې د سرکاري پالیسۍ مطابق وران کورونو متاثرینو ته 3,00,000 او دکانونو ته 2,00,000 روپۍ مرستې ورکړې شوی. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
مشال رادیو د خبرونو، ریپورتونو، مرکو او شننو ترڅنګ ژوندۍ او سبڅوي اونیزي خبرونه هم درته وړاندې کوي. دا خبرونه تاسو په شپه پر منځنیو او په ورځ پر لنډو څپو اوریدلای شئ. زموږ خبرونه په خپل کمپیوټر، لیپټاپ، آی پیډ، ټیبلیټ او سمارټ فون کې هم پاکي او رڼې اوریدلای شئ. لمشال رادیو سره اوسئ.
د پاکستان حکومت او د پیسو نړیوال صندوق ایم ایف ترمنز د جون په 13مه معاهده لاسلیک شوه. د تړون په 13مه پاڼه کې لیکل شوی چې په زراعت څنګه کې به رعایت نه ورکول کیږي او په کیمیایي سرو به 15% نوې ټیکس لګی. په دې کې دا هم راغلی دي چې پاکستان به رعایتونه ختموي او نوې ټیکسونه به عملي کوي. له ایم ایف سره له معاهدې وروستو کروندګر او کاروباریان ل کوم مشکلات سره مخ دي په دغه اړه معلومات د شانواز ترغزي پر راپور کې.
د پاکستان او ایم ایف ترمنځ د 3 ارب ډالر معاهده کې لیکل شوی په زراعت او نوې ودانیو باندې به ټیکسونه لګي. پاکستان کې تر دې وړاندې په زراعتو کې سبسډي ورکېده او دغه معاهده وروسته به هغه ختم شي، بلکې خوراکي شیان به لا زیات ګران شي. د جون په 9مه شوې په دغه معاهده چې په 13 د جون د ایم ایف لخوا د دوی په پاڼه خبره شوې او 100 صفحات لري، نو په دغه صفحاتو کې په 13مه پاڼه کې د نوي ټیکسونو ذکر شوی. دغه معلوماتو سره سم دوی لیکلي چې زراعت ته په ټیکس کې چوټ او یا لږه شرطه معافي وه هغه به ختم شي او په کیمیایي سرو به 15% نوي ټیکس هم ولګي. کروندګرو ته تر دې وړاندې کوم رقم سبسډیان یا په ارزانه بیه کوم رقم شیان ملاوېدل؟ مشال رډیو هم دغه پوښتنه د خیبر پختونخوا د کاشتکارانو یا کروندګرو د اتحاد ترجمان لیاقت یوسف زینا کړی.
لکه څنګه چې تاسو ته پته چې په تیر کال باندې په غنمو باندې په پر بیک حکومت پاکستان 1200 روپے سبسټي ورکول، د سره چې کم دنه د شولو دوای باندې سبسټي ورکول، د غنمو دوای باندې تقریبا 1000 روپے سبسټي ورکول، تیلدار اجناس چې دینو داغي په تخمونو په ولمانه د 5000 روپے سبسټي ورکول، د سره غنی په ولمانه د کروندګرو لم سبسټي ملاوي دا په مشينرو باندې مختلف مشينري چې دي چې هغه په اګریکلچر کې لګي پاغه باندې سبسټي ملاوي دا. نو ردی سبسټي د ختمېدو سره خو به بنیادی کار دا وشي، نو د زراعت سره متعلقه چې کوم سيزونو دي هغه به ګراني راځي او چې ګراني راشي په غلایي اجناسو کې لاغي امپیکټ به په عامو زمیدارو باندې راځي او د خوراک بحران به جوړيږي.
د آی ایم ایف یا د پیسو نړیوال صندوق لخوا د دغه جاري شوی معاهده تر مخې په خوږو شربتونو چې د چینو نه جوړيږي 40% ټیکس به لګي، چې دغه سره به 8 ارب روپۍ ټیکسونه غونډول شي. هر کله چې غیر منقوله شیان لکه ځمکه او یا کور وغیرہ څوک خرڅوي، وړاندې په ټیکس 2% او اوس په 3% ټیکس ورکوي، چې دغه سره به 46 ارب روپۍ غونډول شي. د معاهدې تر مخه که څوک نوی کور او یا ودانۍ جوړوي په هغه به هم ټیکس زیاتېږي، چې ورسره پر روان مالی کال کې 15 ارب روپۍ ټیکس غونډول شي. پاکستان کې تر ټولو زیات لوی کاروبار د جایداد د خرڅ او نوی هاوسینګ سوسایټیز یا کالونیانو دی. دغه برخه کې که کاروباریانو پیسه لګولي، نو ګڼ شمېر مزدوران هم پکې په کارونو بوخت دي. آیا په تیر وختونو کې د ګرانۍ او نوي رقم ټیکسونو سره دغه کاروبار ته هم مشکل جوړ شوی؟ د پیښور اوسیدونکو امتیاز خان چې د ودانیو ټیکهدار دی، مشال ریډیو ته وویل:
سره دو نیم لکونه بره دا کسې موږ ګور 1100 روپیا باندې مړتي ختم د 60000 پورې ټر پر کوي، او دغه باثروم ټیل ته واچي یا باند واچي یا بلی وسیز واچي، نو رې سی باندې کافی اثر پوزي. نو راځي چې باندې نورم ټیکس نه ځو سامان نورم راځو بیا خو بالکل ناممکن کله زو کارونو کې
مخکې بستا د پیښور په سمره ټاونونو کې کار روانو، لکه معنا یو امتیاز به سمره ایریا بستا کور کړي و.
یا جی ماشاءالله ما دې لګ مو د مخ کې د سلوټ در سلوټونو کې کار کولو کنه، خو اوس وخت کې چې کم دې دې زیات چانسونه کارونو کم دي.
اوس په دې لیبر سمره کم شوی
یا تاسو نن موجوده حال کې ته نن موجوده حال کې ما تقریبا 8 لیبر دي، یعنی موږ چې کم دې اتیا سل اتیا سل لیبر وته موږ لیبرو.
د نوې معاهده سره سم پاکستان به د بانک دننه او د بانک بهر د ډالرو قیمتونه تقریبا یو شان کې د 1 روپۍ او 4 نه زیات فرق به پکې نه ساتي. آی ایم ایف پاکستان ته دا هم ویلي ټیکسونه باید زیات کړي. د معاهده تر مخه روان مالی کال کې به په پټرول مصنوعاتو باندې 8.5 ارب روپۍ ټیکسونه وصولول شي. شانواز ترغزه، مشال ریډیو، پیښور.
شانواز ترغزه راپور مورده اوردونکو د پاکستان حکومت پریکړه کړې ده چې د پرتشدد سخت دریځې پر ضد د مبارزې په اړه په پالیسۍ کې بدلون راولي. دا پریکړه د جولای په 13مه نیټه په اسلام آباد کې په حکومتي غونډه کې شوې ده. د کورونو چارو وفاقي وزیر رانا ثنا الله په مشرۍ کې شوې غونډه کې پریکړه وشوه چې د اړوندو اړخونو سره په سلا مشوره به د پرتشدد سخت دریځې پر ضد پالیسۍ کې بدلون راولي. په غونډه کې د اطلاعاتو وزیر مریم اورنګزیب، د قانون وفاقي وزیر اعظم نذیر تارل او د بشري حقوقو وفاقي وزیر ریاض حسین پیرزاده هم ګډون درلود. تفصیل اسلام آباد راشد خټک راکی.
د سخت ریزه د مخنیوي په پالیسۍ کې د بدلون پریکړه په داسې وخت کې شوې چې د حکومت موده په ختمېدو کې ډیر لږ وخت پاتې دی.
حکومت اراده لري چې د اړوندو کسانو او ادارو په مرسته په افراطیت پالیسۍ کې ترمیم تجویز کړي او وفاقي کابینت یې د منظورۍ لپاره وړاندې کړي. ځینې تجزیهګران په ټولنه کې د تاوتریخوالي د ختمولو لپاره د حکومت سنجیدګۍ ته د شک په نظر ګوري. په دې اړه تجزیهګر افتخار مشوني مشال لډیو ته وویل،
نو زما په خیال دا خو دی چې کوم د کندا به دی حکومت یا کوم ادارې دی هغه کوم پولیټیکل کوم خلک ته یا پولیټیکل کوم د دې مخالفین دي، ما ته داسې لګي چې دا به دغه خلاف دا استعمالیږي. او دې نه پهل هم که تاسو وګورئ نو پاکستان کې ډېره پالیسۍ جوړې شي دي، لیکن هغه کله هم سنجیدګۍ سره کوم د کندا هغه امپلیمنټیشن نه دي شي. او هغه امپلیمنټیشن ولې نه دي شي دا هر سړي ته پته، ما ته پته ده، تاسو هم پته ده چې د دې امپلیمنټیشن ولې صحیح نه کیږي، ځکه هغه کې سنجیدګي نه وي.
خو بل خو ځنې پوهان او مسلکي کسان وایي چې د حکومت په پالیسو او تګلارو کې بدلون د وخت غوښتنه ده. دوی وایي چې د حالاتو په بدلېدو سره باید د حکومتونو او ادارو په تګلارو کې هم بدلون راوستل شي. ډاکټر اشرف علي په دې هکله د یو پوښتنې په ځواب کې مشال لډیو ته وویل،
یقینا چې دا یو ښه ګام دی چې کاونټر ټیرریزم پالیسي ستا بدل شي، ځکه چې ترهګر چې دی هغه وخت په وخت یقینا چې هغه څومره ډیولپمنټ کیږي د وخت سره سره هغه خپل سټریټیجیز چې دی بدلی. نو په کار دا ده چې حکومت او ریاست هم چې کوم دی د هغې په ضد باندې خپل منصوبې هغه سي پلان کړي او خپل سټریټیجیز چې کوم دی هغه سي ورته جوړې کړي. نو دا د سیاست سره زما په خیال تړل نه پکال
دی. دونه وړه چې د تاوتریخوالي او افراطیت په ضد د حکومتي پالیسي تر 280 زیاتو کارپوهانو او مسلکي کسانو د نظرونو او مشورو په اساس جوړه شوې وه. د پالیسۍ مقصد په ټولنه کې د سولې، زغم او تنوع ارزښتونو ته وده ورکول دي. د پالیسۍ تر مخه د تاوتریخوالي او افراطیت سره د مبارزې لپاره په ټولنیزې، برېښنایي او چاپي رسنۍ په فعاله توګه کارول کیږي. د پالیسۍ یو مقصد په ټولنه کې د کمزورو قشرونو ساتنه هم ده. راشد خټک، مشال ریډیو، اسلام آباد.
راشد خټک راپور مورد اوریدونکو، طالبان حکومت د بارنو چار وزارت سرپرست د افغانستان لپاره د پاکستان له ځانګړي استازي سره په ملاقات کې وزل بیا ویلي دي چې د افغانستان خاوره به د نورو هیوادونو پر ضد نه کارول کیږي. په دغه اړه باندې نور تفصیل زمونږ د همکار په راپور کې.
د طالبانو حکومت د بهرنیو چارو وزارت سرپرست وزیر امیر خان متقی د افغانستان لپاره د پاکستان له ځانګړي استازي آصف درانی سره په لیدنه کې د خپل حکومت هغه ژمنه بیا تکرار کړه چې د افغانستان خاوره به د نورو هیوادونو پر ضد نه کارول کیږي. د طالبانو حکومت د بهرنیو چارو وزارت په اعلامیه کې ویل شوی چې امیر خان متقی او آصف درانی د چهارشنبه په ورځ په کابل کې د دواړو هیوادونو ترمنځ د امنیتي او سوداګریزو همکاریو په اړه خبرې وکړې. په اعلامیه کې د ښاغلي متقی له قوله ویل شوی چې افغانان هیچا ته ضرر نه رسوي او د دوی هڅه دا ده چې په سیمه کې امن او ثبات ته کار وشي. په دې لیدنه کې د پاکستان ځانګړي استازي آصف درانی د دواړو هیوادونو ترمنځ د سوداګریزو همکاریو ستاینه کړې او د امنیت په برخه کې هم د ګډ کار غوښتنه کړې. د طالبانو حکومت د بهرنیو چارو وزارت په اعلامیه کې ویل شوی چې پاکستانی لوري د دوه اړخیزو سیاسي، اقتصادي او نورو میکانیزمونو د جوړولو او پلي کولو، افغانانو ته د ویزو په برخه کې د اسانتیاو راوستلو، په پاکستان کې د افغان زندانیانو او د سوداګرو د ستونزو د حل په برخه کې هم ډاډ ورکړی. خو خبریال او د افغانستان او پاکستان ترمنځ د مسایلو شننونکی طاهر خان بیا وایي د دې سفر مهم هدف په پاکستان کې د نامنیو د پیښو له ډیرېدو وروسته د طالبانو حکومت سره د پاکستانی حکومت د اندېښنو او غوښتنو شریکول دي. طاهر خان ازادي راډیو ته وویل،
دا سفر د دې تازه پیښې چې کوم د بلوچستان د جوب د حمله وروسته بیا د بیانونو سختو بیانونو تبادله شوې ده او د فوج مشر په خپله بیا د دفاع وزیر او د غرنګ د فوجي کم کمانډانانو چې کوم د غونډې وروسته بیانونه راغلي دي، نو هغه سره بیا د طالبانو د حکومت او د پاکستان ترمنځ وضع خنه ده، ترینګلې ده. او د پاکستان دغه بیانونو په جواب کې بیا د ذبیح الله مجاهد الفاظ داسې وو چې سخت ورته ویلي شي. د دې دوراني په سفر کې زما نظر دا دی چې دا موضوع به د ټي ټي پي مسله به وي په ایجنډا باندې.
طاهر خان وایي تر دې مخکې هم افغانستان ته د پاکستاني چارواکو په سفرونو کې مهمه غوښتنه د پاکستاني طالبانو په وړاندې اقدامات کول وو. د افغانستان لپاره د پاکستان ځانګړی استازی آصف درانی به کابل ته په خپل سفر کې د طالبانو د حکومت له رئیس الوزرا، د سوداګرۍ له وزیر او ځینو نورو طالب چارواکو سره هم وګوري. نوموړی داسې مهال افغانستان ته سفر کوي چې په وروستیو کې خپله د آصف درانی په ګډون د پاکستان د دفاع وزیر او نورو پوځي مشرانو په افغانستان کې د پاکستاني طالبانو په شتون اندېښنه خودلی او ادعا کړی چې پاکستانی طالبان په افغانستان کې فعال دي او له هغه ځای په پاکستان کې بریدونه تنظیموي. هغه ادعا چې په افغانستان کې واکمن طالبان یې ردوي. د پاکستان په بلوچستان ایالت کې پر یوې پوځي چوڼۍ له برید وروسته چې تر لسو ډېر پاکستانی سرتیري پکې ووژل شول، د پاکستان پوځ په یوه اعلامیه کې ګواښ کړی و چې دا ډول بریدونه د زغملو نه دي او که په افغانستان کې واکمن طالبان د هغو کسانو چې په دې ډول پیښو کې لاس لري مخه یې ونه نیسي، دوی به یې خپله په وړاندې اقدام وکړي. خو په افغانستان کې د طالبانو حکومت بیا دا ادعا رد کړې.
د مشال رادیو په خبری غړې کې کورنۍ او بهرنی خبرونه او رپورټونه اوریدلای شئ.